په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پایل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوان کابل ته د هغه د رسیدو د خبر په تایید ویلي چې وانګ یی به د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو د مخه وکړه، او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي. ازادي راډیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرې خواشیني څرګنده کړې. ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پریږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
د کډیش مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکي د یو سړک رغېدو ته خوښ دي، خو ګیلې هم لري.
په داسله کولو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
دارو درمل مو د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل، او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیز پروګرام هم مهیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د طالبانو حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړې وژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي دي چې په دې برخه کې امریکا د افغان نجونو او د دوی د کورنیو سره ولاړه ده. نوموړي ویلي که طالبان دا پریکړه فسخه نه کړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتورې جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دي چې د یو ښځینه سناتورې په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریز هم ولرو، خو ویندویانوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ نن مخکې مو د نور بس دی په خپرونه کې ښځینه فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا شینکی کډوخیلو بخۍ میلمنه وه. نوموړی د طالبانو د حکومت د پرېکړې بېلابېل عوامل په ګوته کوي.
کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې باید مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارسو کې چې درس ویلی زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی ارائه شوی. دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدای شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبادا په دې ښوونځیو په پرانیستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي. درېیمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسته راوړي. دوی په اسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغانو ښځو یا د نجونو بشري حق د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شان ته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او به وي چې دوی کولی شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او به چې ښه ده خو بالاخره موږ نجونې ښوونځیو ته پرېږدو خو مقابل کې دغه کار باید وشي. هغه که یو دبات باندې یو غوښتنې کېدای شي دغه باندې تورلس نه وطنه مسله وي، کېدای شي هغه باندې پیسو ته لاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي، کېدای شي هغه د په رسمیت پېژندنې مسله وي.
دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي او دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کړي؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت دی او دغه یې دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول د پدې کې دوی هغه د مسؤلیت چې دا باید رد کړي په دوی چې دا اسلام نه دی دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده په هغه وخت کې اسلام باید تبلیغ کړي هغه طالبان جنګیالیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل باندې غوي ذهنیت روښانه شي او همدارنګه د بلنړۍ نم همدغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وخت په دې کې یو لاس په کار شي یو کانفرنس په دوه کړی شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باندې راټول شي همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شي هر بهانه از کچې د دوی هغه خوانګان مروروي چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه تر همشي تکمیل اولای
خزینه فعال او د اولسي جرګې بخوانی غړي شینکای انکړو خیل و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي پورته جنو زده کوونکو پر مخ دی خوځې او د تړل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو
مننه چې ازادي رادیو اوري
د اسلامي همکارۍ سازمان وای سی وای په افغانستان کې د ټول غډونو حکومت درامسته کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلې شي د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دا خبره کړې ده نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو
د اسلامي همکاري او د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستو 13 ورځې نه وخت پاتې ورسیده سازمان د غونډې په پای کې یو اویا ماده یې پریکړه لیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوی په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټول ګډونه حکومت رامنځته شي ځکه د اعلامیې په وینا ل یو ټول ګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی د اسلامي همکاري او سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي خدا په داسې حال کې چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د خوندزیو په پرانستې سره یو ځل بیا لښپګم ټولګي پورته خوندزیو ته د نجونو تک تر دویم امر پورې بند کړ که څوم طالبان په دې اړه څه نه وایي خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت ټولګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او د غشان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړه لیک کې د غشان اندېښنه خودل شوی چې ترهګر خای ل دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې داعش د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي دا په داسې حال کې د 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وژل شوی طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنۍ ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی د اسلامي همکاري او د سازمان په پریکړه لیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي ومومي
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو د وسړک رغېدو ته خوښتي خو ځینې ګیلې هم لري
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتره سړک جوړیږي کته هم دغه سړک د دی ولسوالۍ شل سلنه سنځ هم نسی ال کولای خو د جسمی ځای اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتینور سړکونه هم مرته جوړ شي د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکو نه کې بولا ازادي راډیو ته ویل چې پاتیر شلو کلونه کې د سړک ترڅنګ شونځي هم مرته نه جوړ شوی
د شل کولای کې نه سړک جوړ شوی نه کوم کلینیک جوړ شوی نه کوم مکتب جوړ شوی دی په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا خدای خو چې هغه سی ویني اساسي جوړ شي پوخ شي قیر شي ویني بیا به نورم ښه شي
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نقیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم انس ورسېدلای خو وايي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغولو سربیره دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ د حلقوي سړک د وسیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه دا به پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله پخې کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې تشویش نکوه
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډیر خراب و، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا باز یک 15 متر و 10 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای 10 متر ته رسولای دي تر څو د خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی اوسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پام وړ مثبت بدلون راسي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې په ترڅ کې تر اوسه بریتانیا پر روسیې د اوکراین د برید له امله د نویو بندیزونو اعلان کړی. پر اوکراین د روسیې د حملې نن میاشت پوره شوه او نن په اروپا کې د لویدیځو هیوادونو له لورې سیاسي هلې ځلې په قوت روانې دي څو د روسیې د برید مخه ونیسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په پلازمینه بروکسل کې د ناتو ځانګړې سرمشریز روانه ده. ټاکل شوی ده چې نن لویدیځ مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو دوی نورې ځانګړې غونډې هم وکړي. دا غونډې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اوکراین په محاصره شوي ښار میریپول او یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د ناتو په سرمشیزه کې برخه اخلي، وروسته د اروپایي ټولنې په سرمشیزه او بیا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون کوي. اټکل کیږي چې د دې غونډو په ترڅ کې به دا مشران پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي. د ناتو په سرمشیزه کې بریتانیا اعلان وکړ چې 950 روسان او شرکتونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړل. په هغو کمپنیو کې چې په دې لیست کې داخلي شوي دي د روسیې ګاسپروم بانک، الفا بانک او د سوفکام فلوت په نوم د روسیې د بیړیو دولتي شرکت شامل دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی هم نن د ناتو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. ښاغلی زلینسکی پرون ویلي وو چې د ناتو له مشرانو به وغواړي چې په اغېزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي، چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن د کټو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل نن د اسپانیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه تر هغو په اوکراین کې اوربند ته غاړه نشتي چې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د ښاغلي بورل په باور ماسکو غواړي چې د تور سمندرګي سواحل ونیسي او په دې توګه د اوبو لاره پر اوکراین بند کړي. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نږدې یوه میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځان وژل شوي دي چې دا شمېره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لس کلنې جګړې له تلفاتو سره نږدې برابره ده.
د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو له دغه فوق العاده سرمشریزې د مخه په څرګندونو کې وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواکۍ وادي یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. او اوس هم ستاسو پام راګرځو سپورتي خبرونو ته.
د کهمرد ولسوالۍ د والیبال ټیم د بامیانو ولایت د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د مطبوعاتو مسؤل داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل د والیبال دا سیالي چې د بامیانو ولایت د څلورو ولسوالیو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي، پرون د کهمرد ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. د سیغان ولسوالۍ او بامیانو د مرکز لوبډلو د والیبال د دغو سیالیو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د والیبال یادی سیالۍ د بامیانو ولایت د سیغان ولسوالۍ په کوربتوب ترسره شوې. د خدیم اف سی فوټبال لوبډلې په وزرپوري لوبه کې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو په دوام د یاد لیگ د وروستي پړاو سیالیو په لړ کې خدیم اف سی لوبډلې 14 په وړاندې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ 13 ورځ د کندهار ولایت په احمد شاهي لوبغاړي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د اتلانو لیگ د فوټبال په دغو سیالیو کې شهود میاشتې په 12 پیل شوي او تر اوسه هم دوام لري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه 12 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. او له هیواده بهر ایشلی بارتی د تینس له نړۍ سره خدای پامني وکړه. استرالیایي تینس لوبغاړي ایشلی بارتی چې 25 کاله د خپل هیواد لپاره په نړیوالو سیالیو کې ویاړونه ګټلی وو، له تینس سره خدای پامني وکړه.
دا سپورتي خبرونه د دې خبرونه تر دوهمې نیمې زموږ همکار اجمل انصر هوسی
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وایي په لرې پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمني خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورټ کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوار ځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دېرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلارې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و. دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسېدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
د شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړوي.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمې دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوي راته پوره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې څلوېښت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالي ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو یعنې موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو ستونزو ته برابره کړي.
دا ستونزې اوس له هغه ډېرې شوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنۍ او آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او په داخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او څلور او درې میاشتو دپاره کېږي او د دوه میاشتو دپاره کېږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال دپاره وي، چې بیا موږ داسې ستونزو ته مخامخ نه شو چې کورونا د بڼې تشخیص دپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړې وه ډبلیو چې موږ تر څه پورې هغې کې څه همکاري نه ده کړې.
هخوا بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره لدی چې ستونزې او شکایتونه مني، خو هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خوا یې د مالي ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواوې ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه ورځ هڅه کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر کدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامي روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 326 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامي روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویه بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامي روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو دا پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالی څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالی کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروې رااله، نو هیڅ مستحق کس ته دا سروې دا کارتونه نه دی رسیدلی. زما د اسلامی امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا په ښه تحقیق سره دا سروې وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوو. ډېرې ښې خبرونه خپروي او ډېر ښې خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څانګې او ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټولې ډېرې ښې خبرونه خپروي.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زولم نه معلومه جاش هاي طالبان چې د امرستي وسره جوړې مرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اول کافر وي اوس مسلمان شي وا دا سره کول پرون کافر ونن مسلمان هاي پر ول پرون کافر ونن مسلمان پرون چې مرستي راکړي او کافرانه ونن مسلمان شي دې کلمت دې حساب ته دې مسلمان ته زه د خپل سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر ته لزام سره کوزا وته کوي دا څه خبر
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي. نو زه له اسلامي امارات ته د مشرانو څخه دا غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمني خلکو سره درلودي، نو باید هغه کارونه مخکې ته ونیسي او ټولو ونانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضی طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبدالوهاب د زابل ولایت شمرزور فالی ز خبره کوم. ورځ مې شمرزور فالی نه دا کوم مرست سره غلی دي کارونه کم را وړي دي ورځ د خلکو ته مابند جنجال زریعه ګرځېدلې ده. وروره باید یا مرست زیاتې راسي یا دا کم مرست هم باندې ځکه په کلیو په شارو کې تر برونو ځانو قربان ټول په جنجال سره شوی دي. وته دوه کار ور کړی یا بل څه پاتې باید چې موږ ته نړیوالې مرستې نورې مرستې راولېږي او ټولو ته یې ورکړي.
تا
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره او دواړو مشرانو د بشري مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د پانګونې د څرنګوالي تر څنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت وایان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د وانګ یي په مشرۍ پلاوی د غراز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلې دي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکاري او سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو دیني عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شرایط له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ سرمشریزه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوس هم زموږ لمړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ و میر د هغې د میندو یعنی مخکیم ډیرونه تقریبا ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکیم په یو زر میندو کې نه تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبر چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سی ورسره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي یعنې زه چې په دغه موده کې چې دلته راغلی یم ډېر وخت هته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه چې دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نه که په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسي بې فایده ده نو د دې خطره کچې لږ لوړ سوې ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل سایبان نشته مراکز نشته کمواله دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم ماین دسم بارداره ده دیتا هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دیتا ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا ښځه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي نو د دې خطره دا موضوعات نو لږ لږ لوړ سوی ده خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې پریختیا باندې د درس ته خدای مونږ خپل تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې
اوریدونکو زموږ دوی نوري ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لته سبا پښتنه وکړم چې د شوتو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کومې تاسو پورې کومه بل احصایا نه ده ورکړ شوې دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي په عمومي ډول باندې تاسو پیګیټم په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده فقر تنګستی د لارو خرابواله په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون چې هر څه کم تر کمه شپږ اولاد لري هم د اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریټ په افغانستان کې 15.3 ده یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یو څه لري خو تر اتل سو شلم ز احصایه لرم چې بازی ورګانی ما شومان دنیا ته راوي چې دای اولې لاتونه دي په دوه باندې باید ډیر زیات بحث وشي هم دا رنګ په سیمه مراکز او کې هم دا سيټي ډاکټر سبوېلې په نام نو سیمو کې لري پروتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غوړي چې لار سي ځکه چې هلته زمينه دي تحصیل زمينه دي هغه اساسي بنسټونه دي ژوند ورته لا مساعده نه ده نه غوړي چې هلته لار سي زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک کوي چې په آرامه توګه خپل خلکو ته خدمت وکړي په صحی مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټر نه وي مثلا سامان وسایل نه وي لابراتوار نه وي دوا نه وي چې دا هر تأخير باعث دي ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي ولې په مجموع کې ما هغه خونې سایه چې په 2000 دولسم کې اخشتل شوی ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې شپږ سوه پنځوس ولادت ښځې مړې شوي دي. دا بیا هم با وصفې چې پخوا ډېر جګو دا شپاړه سوه و خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوي ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او روزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نشته په صحي سیستم کې. منګه تنها په دیارلس او نه نویم کال کې کنا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا شپږ نیم زره قابلې فارغې کړي په نهه ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا پنځه دېرش زره قابلې همدا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. لسیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیری صحی خدماتو
مایسترسی. اوس په هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اگست د 15مې راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دی او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې له شلو څخه تر ډیر شو فیصدو پورې کمی سوي دي. آیا ستاسو په هغو په هغه روختونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟
د لوی خدای په نامه لمړی تاسو ته سلام ځوالم کارونه ته. زما په نظر د اګست د 15مې نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کمال سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یم ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګانو لرو، د ډاکټرانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راغله، راتلو کار کوي او ناروغان به تداوی کوي، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوي. خدای هغه نور څه چې دولارو مونږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او دې وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه ول دې ماشومان ملکی دو. دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، کوم مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي، موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ ته راځي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کولی نشي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب وسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات لږ نه شو حل، بیا
دی هغه نو وروسته خار ته راځي او شفاخانه ته راځي. دا ډیر غټ لامل دی مرګ و مرین دی اطفال او د مور د دواړه د چې آگاهي سطح د خلکو ډیر کته ده.
او تاسو سوړاندیز لري ډاکټر صاحب چې افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیاي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسی دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشینه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دام قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي یا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفخانې ته، داسې خونه کېږي شفخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل مونږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زامت مونږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زمونږ عمده عامل چې ده په شفخانه کې د ډاکتر کمبود ده. مونږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګار ګرځي، خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودات ده. یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا کنټرول کړي، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب، زه دران زبیر ست تاسو ته راځم. ملالی رحیم فیضی صاحب، په کور کې د کوچنی زیږولو وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي، روغتیایی یا کمپلیکیشنز یې زیات سي، آیا تاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه، او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، آیا تاسو کافي او پرمختللي وسایل لرئ چې دا ډول ښځو تداوی وکړي؟
مننه کوم. د مریم خدای د تیبي تشخیصاتو نو کمال ده. او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه، هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته، یعنی دغه مشکلات حل کیږي. او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی، مثلا شدیده پریکلانسیا او لري اکلانسیا، یا د شدیده مثلا پی پی چې خونیزي او ډېر شدید عمل دا غرضي، خو کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته، ترنا ډاکټر صاحبان مشته، او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته، یعنی مونږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو. په هر رقم هغه متاد چې په یو بد حالت مریض راځي، په هغه حالت مثلا یعنی د وینې کمال دومره ډیر وي چې په امیانه درته وایم، یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي، نو هغه وخت بیخي پرمخ تللی وسایل هم وي، هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی. او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي، هغه وخت شفخانې ته راغلي، هغه وخت نو بیخي وسایل هم ښه وي، ډاکټر ترینران هم وي، ټول وي، هغه وخت مونږ ورته نشي کولی کومک. اوس مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي یا هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونو ته ځان ورسوي، ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نشته. نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته.
آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي، او د یو کس یا د یو شخص چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي، پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړ سي، یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي، بیرته فعال کړي؟
بله بله، وینټیلیټرونه
شتابل. او د انستيزيا د ټیمونو په اړه باندې کتل، لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستيزيا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي، او دوی اولی مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي.
او یعنی دا انستيزي ټیم ډیر یو مهم ټیم ده، په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي، یعنی باید ټیم ټول آماده وي، هم د جراحي ټیم باید آماده وي، هم د نسوي ټیم آماده وي. د مونږ د خدای په فضل کې د انسیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 په بعد نوکری ورکي، یعنی په یو شپه باندې چې دلته انسیزي ټیم تقریبا 15 نفر نوکری ورکي، یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو. او ډیر مهمه ده په دې چې که انسیزي مونږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی څغه که او امبولانس شته ان شاء الله. زه خپل مثلا یو غټ ماشين ده انستيزي ده سمون دلته په شفخانه کې نه لرو، خو دا اساسي یو ماسبه چې د ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي، د مونږ روغتونونو نیولې نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه غدي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستيزي ماشين څه ډیر مهمه ده او دا سه مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي، هغه ماشين هم ان شاء الله زه خپل روغتون ته اخلم
سندور دا ته پرابلم هم حل شي. ډاکټر صاحب، نصرین اوریا خل تاسو به بل پښتنه وکړم، تاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار د دوی تجربه په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده که د انستیزیا مشکلات دی که سی سکشن ده ولغونه پراخ نور مشکلات او کمپلیکیشن نیتی دغه لپاره دا یو ټیم په غاړه نه لري. په شفخانه کې څو ټیم لري چې هغه کدی داخلي ډاکټر ته جراحي ده، د نسایي ولادي ډاکټر ده، انستیزي ده، ماشومانو ډاکټر ده، مختلف بخشونه دي چې دوی باید هغه حد اعلی دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحي سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو. او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه، امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلقه خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري، ولې د شفخانه مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګرانو مېلمنو ته سلام نوایم، په دې لچ تاسو بره تشایست، تاسو اوریدونکو ته سلام نوایم. زه نذیر احمد یم، لکندار نه می تماس نیولې دي. تاسو مېلمنو سمې دغه پښتنې دي د پاینده کې څه پلان لري په اوس وخت کې، اندې په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی دکېږي، دی امبولانسوت پلان ستا کنسته یا دی نور څه پلانونه لري؟ دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته، دی ورته وایي موږ وخت نه لرو، ابل کلینیک چې بوزي بیا دغه کلینیک سه بوزي ابل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دی سمیله ورزو ده چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ څه خوندو ته پرمانلنه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښود. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل، د دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه. که په دې ډول باندې تاسو څه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسي او د دوی سره مرسته وکړي؟
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټول ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلط ورته زنګ وهي. دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه نه شي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانه ته. هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي، نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانه ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
فایزی صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې کلینیکونه موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید یې.
بل دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې روختون ده سه مثلا هغه غټ شفخانه ده ساته په یو ولایت یو روختون وي او نور ده کلینیکونه سه ده هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولای په یو کلینیک دی ته ولادت ورکړي بیا دا مریض راځي کیږي هغه د ولایتي روختون ته د ولایتي روختون کې دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمل وي دوی سره کومک وي او که بیا دوی نشي کولای بیا دا هغه ځای نه دا مریض بهتر کیږي پایتخت یعنی کابل ته سه کابل مرکزی روختون ته سه مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شبخانه ده یا استخلاف شبخانه یا یو سال دو بستر روختون ده سه یا دلترازی من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلاً ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته مثلا هغه خدمات صحیح چې مخکې درلود اوس خدمات صحیح په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمر کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ مرسته نشي کولی یعنې دا مشکلات ډېر ده خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لری ځایو کې په لری مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدهي باید په ترخم سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساتو په ولایت کې باید مرکزی روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي دا هغه مریض سره کومک وکړي یعنې زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میزه ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک کې یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټيږي او خزه او میندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي زما په نظر دا ډېر ښه و ان شاء الله په آینده کې
د یو منظم سیستم سیږي جوړ. موږ د درو سر ملمنو مرالی رحیم فیضی صاحب څخه نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو بل بونی به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.
د کشالو په خار کې ژوند کشاله کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو لیڈرنا تور خامر نوے جو کہ خود بھی نہ خرسی دے کہ فتوی نہ خرسی کشالو پخار نظری خرس شولے آکی دے خرس شولے لشہیدانو
شهیدانو ڈکے ہدیرے خرچ شولے انقلابو دیر قلمون خرچل دیر کتابون خرچل قوم پرستان خرچل ہم کامریڈان
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو